ستړي مشي وخت په کابل کې د مازدیګر سلور بجې شوې لازدی رادیو نه روانه یو ساته خبرونه ته مو زه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. په روان یو سات کې په ګڼو نورو مهمو موضوعاتو د راپورونو تر څنګ اوري چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د سولې له شورا له غړو سره ګوري او له دې هم خبرېږي چې د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون د افغانستان د دفاع وزارت نوې ستراتیژي د افغان ځواکونو د تلفاتو کمیدو لپاره پر ځای ګام بولي. د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو دوه پروګرامونه هم په روان سات کې خبرېږي، خو تر دې هر څه وړاندې رضوان مراد د افغانستان سیمې نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هیله مند دی چې تر راتلونکي اپریل میاشت پورې به له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. د افغانستان په جنوب کې 215 اتل قول اردو وی په میوند ولسوالۍ کې د طالبانو یو مشهور قومندان او یو شمیر وسلوال وشلې دي، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي واشنگټن به راتلونکې اونۍ په دې اړه خپله نتیجهګیري اعلان کړي چې د سعودي خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې څوک لاس لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د هیله مند دی چې تر راتلونکي اپریل میاشت پورې به له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. یوې سرچینې چې په قطر کې د طالبانو له استازیو سره د خلیلزاد د وروستیو خبرو له جزئیاتو خبر دی، په دې اړه لویدیځو خبري اژانسونو ته معلومات ورکړي دي، خو نه په خپله خلیلزاد او نه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه کومه تبصره کړې ده. لویدیځو اژانسونو ویلي دي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالب مشرانو سره درې ورځې پرله پسې غونډې کړي چې د طالبانو لخوا پکې خیرالله خیرخوا او محمد فاضل ګډون درلود. سرچینو ویلي دي چې طالبانو د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د ځنډېدو او د منځګړو سیاسینو په مشرۍ د یو موقت حکومت د جوړېدو غوښتنې مطرح کړي دي. زلمی خلیلزاد چې دا مهال په کابل کې دی نن د افغانستان د سولې د عالي شورا او افغان چارواکو سره کتنې لري. د امریکا د پوست د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډانفورد وایي طالبانو د افغانستان په جګړه کې ماته نه ده خوړلې. ډانفورد همداراز ویلي چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره پوځي حل لار وجود نه لري. جنرال جوزف ډانفورد د کاناډا په هالیفاکس کې پرون یوې امنیتي ناستې ته دا هم ویل خبروي چې ویل شي طالبانو اوس وخت جګړه نه ده بایللې. د امریکا د پوست د لوی درستیزانو د کمیټې مشر ټینګار کړی دی چې طالبان باید د سولې خبرې پیل کړي. د افغانستان په جنوب کې 215 اتل قول اردو وای د ملي اردو ځواکونو له 13 ساعتونو راهیسې د قندهار ولایت د میوند ولسوالۍ په مربوطاتو کې پوځي عملیات کړي دي چې پر مهال د میوند ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نومول شوي ولسوال په ګډون شل وسلوال وجل شوي او یو لس نور ژوبل دي.
شلتن وسلوال تر اگر وجل سوی دی په وجل سوی کسانو کې ملا شدید د طالبانو ناملحات ولسوال هم شامل دي او همدارنګه یو لس تنه نور تپیان سوی دي. په دغه عملیاتو کې سلور اراده وسایت سلا او مهمات سره هم له منځه تیرې دي.
د اتل قول اردو احمد صادق عیساو خونموړي دا په دې اړه ونویل چې په دې عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرګجوب له اوختي او کسنګه وسلوالو طالبانو هم تر اوسه پورې د قندهار په میوند ولسوالۍ کې د شو عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي واشنگټن به راتلونکې اونۍ په دې اړه خپله نتیجه ګیري اعلان کړي چې د سعودي خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې څوک لاس لري. تر دې مخکې د متحده ایالاتو استخباراتي ادارو ویلي چې د دوی ارزونې ښیي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د خبریال خاشقجي د وژلو امر کړی و. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په کالیفورنیا ایالت کې خبریالانو ته ویل راتلونکې دوشنبه او یا سه شنبه به په دې اړه بشپړ راپور ولري. خو د سعودي حکومت د ردوي چې ګواکې ولیعهد محمد بن سلمان د جمال خاشقجي د وژلو امر کړی دی. خبریال جمال خاشقجي په 13 اکتوبر میاشت کې په استنبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې وژل شو. پاکستان پولیسو تایید کړه چې د بلوچستان ایالت د جنایي جرمونو د ادارې پخوانی مرستیال نعیم کاکړ د وسلوالو په برید کې وشل شوی دی. د کوټې ښار د پولیسو عمومي قومندان عبدالرزاق چیما وویل چې بریدګرو پرون نعیم کاکړ لومړی په ډزو ټپي کړ او نوموړي وروسته سا ورکړه. د چیما په خبره په موټر سایکل سپاره وسلوال بریدګر له سیمې په تیښته بریالی شوي دي. تر اوسه چا د پاکستان د پولیسو د دې پخواني چارواکي د وژنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. او عراق او ایران له یو بل سره په لوی اندازه د سوداګریزو اړیکو د ټینګولو ژمنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتو پر ایران تازه اقتصادي بندیزونه لګولې دي. هغه هیوادونه چې پر ایران د امریکا له بندیزونو څخه په صرف نظر له ایران سره سوداګري کوي په لوی اندازه له جریمه کېدو سره مخ کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي دي چې له دې وروسته ښایي له عراق سره د تجارت اندازه په کال کې 40 میلیارد ډالرو ته لوړه شي. ایران او عراق دا مهال په کلنی ډول په خپلو کې د 12 میلیارد ډالرو سوداګري لري. له چین وروسته د عراق د عراق د ایران د صادراتو تر ټولو ستر مارکیټ دی.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې دا راپورونه او موضوعات لرو. تکل شوی د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د سولې علي شورا له غړو سره وګوري.
او نن هم جناب خلیلزاد په کابل کې ده او بحثونه کوي سولې شورا سره. او نن مونږ ولسمشر سره مجلس درلود چې څنګه مو وکولای شو سولې پروسې ژر تسلی ورکړو.
په همدې موضوع په بخښنې سره البته بلخوا د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون د افغانستان د دفاع وزارت نوې ستراتیژي د افغان ځواکونو د تلفاتو کمیدو لپاره پر ځای ګام بولي. د نوې ستراتیژي لمخې د وسلوالو مخالفینو له حملو مخنیوي کیدی شي چې دا کار د حکومت په ګټه دی. ان شاء الله د امنیتي او دفاعي بنسټونو په همغږي او ښه کار سره به د ځواکونو تلفات راکم شي. هم د موضوع د افغانستان د دفاع وزارت له پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی سره هم غږیږو. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکو شپږو ورځو پورې به د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړي. د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو پروګرامونه هم په روان سات کې خپریږي. که وختو یو شمېر نور راپورونه هم درته خپرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. مننه چې ازادي راډیو سره یاست او زموږ خبرونه اورئ. دا هم د خبرونې د سر موضوع. د افغانستان د سولې او پخلاین لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی نن د سولې علي شورا له غړو سره ګوري. د سولې علي شورا د دغه مطلب ترڅنګ هغه څرګندونې ردوي چې د سولې پروسه د افغانانو له لاسه وتلې ده. یاد شورا ویان سید حسن طاهری د یک شنبه پورس ازادي رادیو ته ویل د سولې روانې هڅې دا وخت له حساس پړاو تیریږي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې روانې هڅې د افغانانو په مشرۍ غنی وی چې د زلمی خلیلزاد په استازیتوب امریکا او ځین نور هیوادونه یوازې له دغه بهیر سره مرسته کوي. د یاد شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته ویل خلیلزاد د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د سولې او پخلاینې ماموریت له اخیستو وروسته د څلورم ځل لپاره په کابل کې دی او ټاکل شوی چې نن د دغې شورا له غړو سره پر مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. دی وایي دا چې د سولې خبرې ډېر حساس پړاو ته رسېدلي، له همدې کبله د لیدو کتو په اړه ډېر جزئیات نشي ویلی.
هر وخت چې جناب خلیلزاد صاحب کابل ته راځي، ازي یا بیرته کابل ته راځي، سولې شورا سره هماهنګي کوي، ګوري او بحثونه ورسره مکمل هماهنګي کوي. او نن هم جناب خلیلزاد صاحب کابل کې ده او بحثونه کوي سولې شورا سره. او نن مونږ ولسمشر سره هم مجلس درلود چې څنګه مو وکولای شو سولې پروسې ژر تسلی ورکړو او مذاکراتو لپاره بحثونه مو شو تر څو یو ښه او یو همه شمول هیئت مذاکرات باید تعین شي.
د رسنیو د راپورونو له مخې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د شنبې په ورځ کابل ته راتو، خو تر اوسه یې د راتګ یا لیدو کتو په اړه رسنیو ته هیڅ نه و راوتلي. ویل کیږي چې له دې وړاندې خلیلزاد تېره اونۍ په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازو سره هم تر دریو ورځو په خبرو اترو لګیا وو. اسوسییټډ پریس اژانس د ځینو سرچینو په حواله لیکلي چې په دې لیدو کتو کې د ولسمشریزو انتخاباتو پر ځنډ، د موقتي حکومت په جوړښت، د طالب زندانیانو په ازادېدو، اوربند او د سولې د خبرو په څرنګوالي هم نظرونه شریک شوي دي. دغه اژانس لیکلي چې زلمی خلیلزاد تر شپږو میاشتو سولې ته د رسیدو لپاره هیله مند شوی، خو طالبانو بیا دا موده ډیره لنډه بللې ده. ځینو رسنیو داسې راپورونه هم ورکړي چې د طالبانو د تحریک مرستیال مولوي محمد یعقوب هم له زلمی خلیلزاد سره لیدلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې، خو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ملا محمد عمر لزوی او د دغه تحریک له مرستیال مولوي مولوی محمد یعقوب سره د خلیلزاد لیدو کاته رد کړي، خو د سیاسي دفتر سره د لیدو کاتو په اړه څه نه دی ویلي. خلیلزاد 13 میلادي میاشت هم د افغانستان په شمول د سیمې وادونو ته سفرونه کړي وو او په پای کې یې نتیجې له افغان حکومت سره شریکې کړې. له دې سفرونو لیدو کاتو هیلمندیو سره انتقادونه دا دي چې د دغو پرمختګونو جزئیات تر ډیره له ولسه پټ ساتل شوي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د دې ترڅنګ چې د زلمی خلیلزاد حد ستایي وایي چې د سولې په اړه باید هر پرمختګ له خلکو سره شریک شي.
کریستیا هم دومره سیاست نه چې د اعظمي سره یو خبره ای، مسلمان سره بل خبره ای، د اعظمي سره بل خبره ای، خدای خپل یو نو ذهن ګډوډ کړي. نو موږ په دې رابطه تشویش لرو. زموږ غوښتنه دا ده چې امریکا باید د سولې ستراتیژي د افغانستان د ملت سره شریک کړي او د افغانستان حکومت سره هم خواهش مو دا ده چې هغوی چې څه ورسره اورېدلې هغه شریک کړي، تر څو د نورو سیاستونو سره چې کومې خبرې کړي دي که د هغې او د حکومت ترمنځ تفاوت وي چې ملت په دې آګاه او خبر شي.
ښاغلی مسلم یار د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته وویل د سولې لپاره پالیسی او تګلارې باید ووي او د دې لپاره چې د سولې پاړه د خلکو شکونه ورک شي وي، خبر دا وي چې د روانو خبرو څرنګوالی وخت په وخت له خلکو سره شریک شي.
بلخوا د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون د افغانستان د دفاع وزارت نوې ستراتیژي د افغان ځواکونو د تلفاتو کمیدو لپاره پر ځای ګام بولي. د یاد کمیسیون رئیس نن ازادي راډیو ته وویل د هرو ممکنو لارو باید هڅه وشي چې د افغان ځواکونو په مرګ ژوبله کې کموالی راشي. د افغانستان دفاع وزارت وایي نوې ستراتیژي د تلفاتو د کمیدو لپاره جوړه کړې او عملي کیدونکې ده. د نظامي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي داسې ستراتیژي تر ډېره د کاغذ پر مخ پاتې کیږي او تر ډېره عملي اړخ نه لري. بیا هم یوسف خان زدرانو د موضوع تفصیل.
د افغانستان د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون د افغان ځواکونو د تلفاتو لوړه شمېره د اندېښنې وړ بولي، خو تمه ښیي چې د دفاع وزارت د نوې ستراتیژۍ له عملي کېدو سره به د افغان ځواکونو په مرګ ژوبله کې کموالی راشي. د یاد کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی وایي د استخباراتي فعالیتونو ډیرول او د وسلوالو مخالفینو د حملو مخنیوی د ځواکونو د تلفاتو په کموالي کې مهم رول لري. ښاغلی غوریانی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې ترڅنګ باید د افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو ترمنځ همغږي زیاته شي.
متاسفانه که تلفات هم که زیاد بود، تلفات نیروهای مسلح ما به خاطر کالات دفاعی داشت.
دی ویل بد مرغ از مونږ د امنیتی او دفاعی ځواکونو تلفات چلوړ و لامل دادې چې مونږ په دفاعی حالت کې وو. که داسې داروزی او تهاجمی عملیات ولرو چې د طالبانو له حملو مخنیوي وکړي غوره به وي. د نوې ستراتیژۍ له مخې د وسلوالو مخالفینو له حملو مخنیوي کیدی شي چې دا کار د حکومت په ګټه دی. ان شاء الله د امنیتی او دفاعی بنسټونو په همغږي او ښه کار سره به د ځواکونو تلفات راکم شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي نوې ستراتیژي د ځواکونو د تلفاتو د کمولو په خاطر جوړه کړې ده. د یاد وزارت ویاند غفور احمد جاوید د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغې ستراتیژۍ پر بنسټ کوچنۍ امنیتي پوستې له لویو مرکزونو سره یوځای او د افغان ځواکونو تهاجمي حملې ډېروالی مومي. د ښاغلي جاوید په خبره د نوې ستراتیژۍ په چوکاټ کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د افغان ځواکونو کمانډوي او هوایي عملیات هم ډېری. د افغانستان دفاع وزارت داسې مهال د دغې ستراتیژۍ د عملي کېدو خبر ورکوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې وړاندې په تیرو څلورو کلونو کې د 23,000 پولیسو او د ملي اردو د ځواکونو د وژل کېدو خبره وکړه. له دې سره د نظامي چارو کارپوه باري آرس دې ته په کتو چې په تېر کې هم ورته ستراتیژۍ او پالیسۍ یوازې د کاغذ پر مخ پاتې وي وړاندیز کوي چې د ستراتیژۍ د پلي کېدو لپاره باید جدي هڅې وشي.
ستراتیژي هغه وخت موثریت لري چې د منطقي اصولو، عیني شرایطو او ذهني مطالباتو پر بنسټ عیني شکل باندې هغه څه چې امکانات موجود دي طرحه سوي، او تر ټولو لا مهمه ده چې د هغه د طرحه کېدو نه د هغه په عملي کېدو کې ډېر هڅه وهاند وسي، د کاغذ پر مخ باندې درد نه دوا کوي.
د پولیسو او ملي اردو له لیکو څخه د تلفاتو شمیر د ملي شورا د نورو غړو اندېښنې هم راپارولې دي. ولسي جرګې د تېرې چهارشنبې په ورځ د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو څخه پیسې جوابیا غونډه کې وغوښتل چې له هرو ممکنو لارو د ځواکونو تلفات راکم کړي، خو د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي وویل چې حملې ډېرې او د وسلوالو مخالفینو ګواښونه جدي دي او د افغان ځواکونو امکانات کم.
پام دې موضوع تم کېږو او د لا وضاحت لپاره د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني لوی درستیز شیر محمد کریمی سره غږیږو. کریمی صاحب، لومړی ستړي مشه او پوښتنه مې دا ده چې دغه ستراتیژي چې د افغانستان دفاع وزارت افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره جوړه کړې ده څومره عملي ښکاري؟
د هر کار لپاره موږ اول باید یو پلان جوړ کړو. پلان په پلان کې طبي ټول امکانات، ضرورت، احتیاجات چې دي هغه په نظر کې نیول کېږي. بیا به دې پلان له مخې د تطبیق لپاره به هر اړخیز وزارت نیول کیږي، او بیا وزارت چې تکمیل شول آمادگی وشوه بیا به دا تطبیق کیږي، او د تطبیق نه وروسته به ارزیابي کیږي چې دا صحیح تطبیق شول او که څه غلطۍ مو وکړې، څه درسونه ځینې زده کولی شو، څنګه نیمګړتیاوې اصلاح کړو او څنګه خپل کمبود پوره کړو. دا اساسي ټکې دي په هر قالب کې چې واچوئ. د وزارت دفاع د نوي پالیسۍ نه زه په تمام معنا اطلاع نه لرم چې د دوی په پالیسۍ کې کوم ټکي شامل دي، څنګه پالیسي جوړه کړې ده، خو د حالاتو په نظرداشت او وضعیت په لیدو سره مونږ که چیرې دفاع په موضوع کې د ناس موضوع کې ناستو او دفاع کوو، دا داسې معنا ده چې دښمن ته مونږ په خپل ځان هدف جوړ کړی او په ډېر اسانۍ سره کولای شي چې دا دفاعي پوستې له منځه یوسي، او دا پوستې هم دومره قوي پوستې نه دي چې له ځانه دفاع.
بله کریمي صاحب، دغه پالیسي یا ستراتیجي چې دوی جوړه کړې ده، هدف یې دا دی چې د افغان سرتېرو د مرګ ژوبلې مخنیوی وشي. تاسو د افغانستان لوی درستیز پاتې شوي یاست. بله
هغې ټکي باندې پوه شو، ولې د دې کار لپاره دوی کوم ټکي لیکلي، چې لیکلي دي هغه د دوی محتوا باندې زه نه پوهېږم، ولې زه په خپله له خپلو تجربو نه وایم د تعلیم نامو او د نظامی اسنادو پر بنسټ وایم چې هر کار کوو هغه اول باید ښه پلان شي، بیا د هغې پلان له مخې دقیق وزارات ونیول شي، د وزاراتو په استناد د امکاناتو په موجودیت هغه باید تطبیق شي، کله چې تطبیق شو وروسته د دې نتایج وکتل شي، ارزیابي وشي آیا دا پلان مو سم تطبیق کړو، او کنواقص لري، کنواقص لري کوم دي، څنګه باید اصلاح کړو یا آینده لپاره.
بله په دغه ستراتیجی کې کریمي صاحب په بخښنه، دا وړې پوستې په لویو پوستو کې مدغم کیږي، تاروزی عملیات ډیریږي.
خو زه وایم کنه راځم، زه خو دې متن نه یم خبر، وزما مخکې د ټول چې وړه پوستا د پډیر اسانۍ سره لمنځه ځي. مونږ باید قوي ضربتي قوتونه جوړ کړو. ضربتي قوت دا معنا نه چې اتمن د کوماندو وي، خپله د اردو هر کنډک هر ټولۍ هر بلوک په خپله یو ضربتي قوت کیدای شي، په شرط دی چې سم راهنمایی شي، سم سوق اداره شي، فعالیت سم کوردینه شي او سم استعمال شي. نو په دې مفهوم زما نظر داده، زما وړاندیز داده، او زما په اصطلاح تحلیل داده چې باید مونږ د دفاعي حالت نه وځو. ټول په حالت دفاع کې ده، دفاعي حالت نه وځو او لاړ شو تعارضي حالت ته، تعارضي حالت لپاره آمادګي ولرو، تعلیم و تربیه وکړو، او په له هر استقامت نه چې هلته دښمن موجود دی مونږ پسې ورشو، نه انتظار وباسو چې دښمن په مونږ پسې راشي.
هدف دا ده چې باید نور امنیتي ځواکونه او دفاعي ځواکونه په خپلو ځایونو کې نه ني، باید لاړ شي او هدف ته
باید لاړ شي، لکه دښمن چې په مونږ باندې راځي مونږ برعکس باید په دوی باندې ورشو.
د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی و چې د افغان دفاعي ځواکونو په اړه چې د خوندیتوب لپاره کوم ستراتیژي دفاع وزارت جوړه کړې ده، د هغه په اړه سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته غوږ کیست، او نور مطالب تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم ولولای. پته ده www.azadiradio.com. اوس هم د انتخاباتو اړوند یو موضوع، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکو شپږو ورځو پورې به د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړي. دغه کمیسیون مرستیال وایي زبیح الله صدات له ازادي رادیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د 22 ولایتونو معلومات اطلاعاتي بانک ته داخل کړي، او دا پروسه به په راتلونکو دوه ورځو کې پای ته ورسیږي. نور حال د فیروزی عزیزی په دغه راپور کې،
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به تر راتلونکو شپږو ورځو ولسی جرګې ته د 22 ولایتونو د بریالیو نوماندانو ابتدایي نوملړ اعلان کړي. دغه کمیسیون مرستیال ویان زبیح الله صدات یک شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، سره دې چې د قوس دویمې د یادو پایلو د اعلان ورځ ټاکلې، خو ټینګار کوي چې که د قط د سرعت قرباني کیږي نو د پایلو په اعلان کې به ځان ته ترجیح ورکړي.
دا دغه اونۍ تر پایه پورې به ان شاء الله دغه پروسه بشپړه شي. په ورته وخت کې تاسو پیږی چې مونږ د دې ترڅنګ چې کوښښونه هم معلومات پر ورته انتقالو، څه باندې د 200 محلونو رای له سره شمیرل شوې دي. په مغه ټاکلې نیټه باندې ابتدایي پایلې اعلان کړو. د ولایتونو به د خاص پر دویمه او د کابل به د خاص پر لسمه.
ښاغلی صدات وایي تر اوسه د 20 ولایتونو د بایومټریک دستګاه او معلومات د اطلاعاتو بانک ته ورزافه شوې دي او هڅه کوي چې د کابل ولایت د مرکزونو رای د بیا شمیرنې پروسه هم ختمه او ډیټابیس ته شامل کړي. د انتخابات خپلواک کمیسیون مخکې ویلی وو سره له دې چې د رای بیا شمیرنه وخت نیسي، خو ممکن د لومړیو پایلو په اعلان اغیز وکړي. د ولسي جرګې انتخاباتو کې د تقلب او لاسوهنې په تړاو توند خبرګونونه راوپارېدل او همدا خبرګونونه د دې لامل شو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هغو مرکزونو په تړاو چې پر وړاندې شکایتونه موجود ول د رایو د بیا شمیرنې پریکړې ته اړ شي. اوس دا کمیسیون شپږ ورځې وخت لري چې د رایو د بیا شمیرنې پروسه هم پای ته ورسوي. په ورته وخت کې پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه په دې باور دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نشي کولای په ټاکل شوې نیټه لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي انتخاباتي کمیسیونونو تر دې مهاله ونه شروع کړای چې خلکو ته قناعت ورکړي. ښاغلی رشید وایي دوی ته په بغلان کې د رایو د بیا شمیرنې پروسې د توقف خبرونه ورسېدلي او دا ښیي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه پروسې د شفافیت تکل نه لري. خو د عذاب خبرګونونه بیا د انتخاباتو د پایلو اعلان په تړاو څه دي؟
موږ هیله لرو چې کمیسیون باید پاکې رایې له ناپاکو رایې نه جدا کړي او د پاکو رایې پایلې اعلان کړي، او که خدای نه خواسته په دې باندې ونه توانېږي چې پاکې رایې له ناپاکو رایې نه جدا کړي او نتیجه داسې اعلان کړي چې پر همدې بنسټ وي، هغه به بیا موږ ته د منلو وړ نه وي. څونو غواړي چې هغه درغلۍ او تقلبات چې دوی کړي دي هغه پټ شي.
ښاغلی اوریا وایي د دې لپاره چې احزابو ته د رایې بیا شمیرنې او د بایومتریک دستګاو د معلوماتو د انتقال پر مهال د څارنې اجازه نه ده ورکړل شوې، پایلې به هم ورته د منلو وړ نه وي. هغه ټینګار کوي چې یوازې هغه پایلې به ومني چې د بایومتریک پر بنسټ ترسره شي.
مننه چې ازادي راډیو ته غواګی استو سم یو تفصیلي راپور لرو. وسلوالو طالبانو په ورستیو کې د افغانستان پر داسې سیمو حمله وکړې چې په 13 کلونو کې له هغه سره هیڅ کار نه درلود. پر هزاره میشتو سیمو د طالبانو د ورستیو حملو هدف او انګیزه څه ده؟ اسمت سروان په تړه له سوتنو کارپوهانو سره خبرې کړې او یو مفصل راپور یې چمتو کړی دی.
تر څو ورځې پخوا پورې د افغانستان مرکزي یا شیعه میشت سیمې د افغانستان تر ټولو امن سیمې وې. طالبانو په وروستیو کې د غزنی پر جاغوریا او مالستان ولسوالیو حمله وکړې. پر جاغوریا او مالستان د طالبانو په حملو کې لسګونه کسان ووژل شول او زرګونه نور اړ شول چې نور سیمو ته پناه یوسي. پر دې ولسوالیو د طالبانو حملو دا پوښتنه هم پیدا کړه چې ولې د ډلې په تیرو ولسو کلونو کې پر شیعه میشتو سیمو حمله نه کولې. په دې راپور کې د دې پوښتنې د ځواب موندلو هڅه کوو. په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو یو استازی عارف رحمانی وایي طالبان غواړي چې د هزاره میشتو سیمو په نیولو سره د افغانستان شمال ته کوریدور جوړ کړي.
طالبان پس از اینکه کنترول خود را بر مناطق عمدتاً پشتون نشین،
وروسته له دې چې طالبانو د غزنی پښتنې سیمې چې د دوی زیږنځای دی ونیولې او پر کلیوالي سیمو یې خپل کنټرول تثبیت کړ او د ډیرو ولسوالیو مرکزونه ونیول، اوس دوی غواړي چې د افغانستان د مرکزی برخو د نیولو لالارې یعنی د هزاره میشتو سیمو لکه غزنی، دایکنډي، بامیان او سمنګان له نیولو وروسته ځان د افغانستان شمال او شمال لویدیځ ته نږدې کړي. د دوی ستراتیژیک هدف دا دی چې د شمال خواته یو کوریدور پرانیزي.
شاغلی رحمانی همداراز وایي چې طالبان غواړي چې د ډیرو سیمو په نیولو ناټو، امریکا او خپلو ملاتړ کوونکو هیوادونو ته وښيي چې دوی د افغانستان پر راتلونکي کې ټاکونکی رول لري. د چارو کتونکی نظر محمد مطمئن چې طالب پلو ګڼل کیږي او په خپلو څرګندونو کې د طالبانو لیتوګي بیانوي وایي چې د طالبانو او هزاره او ترمن جوړ جاړای موجود وو چې پر اساس دوړو خو له یو بل سره کار نه درلود.
زموږ راپورونه دا څه دي چې د طالبانو او د هزاره ولس ترمن داسې وتړنو چې په هزاره نشت سیمو کې به طالب وسلوالو ته څه ضرر نه رسیږي او هغه هزاره وسلوال چې په هزاره سیمو کې دي هغوی به هم د طالب تر کنټرول لاندې سیمو ته تګ راتګ نه کوي. په دې وروستي وختونو کې حاکم شجاعي چې په دې باندې مشهور ده چې د پښتنو په سیمو کې قتلونه کړي دي، هغه له دغه اوامرو نه سرغړونه کړې وله او د پښتونستو ځینو سیمو ته هغه سیمې چې طالبانو په هزاره وسلوالو باندې بندیزونه لګولي وو هلته یې تګ راتګ کړی وو. همدا لامل شو چې لومړۍ جګړه د حاکم شجاعي پر ضد باندې شروع شوله او دا وروسته د غلری تر مالستان او تر جاغوري پورې ورسېدله.
د ته ورته خبره د غزنی اوسیدونکی محمد امین کوي. محمد امین وای چې د باشی پنوم د جاغوري ولسوالۍ یو قومندان چې په ورستیو کې طالبانو د هغه کورته ور ورته کړ د طالبانو او هزاره او ارتباطي وو.
موږ دلته د منطقې خلک یو یا هغه خلک چې د ولسوالۍ یو یا هزاره مشته کله سره پټه دي. دا ښکار خبره ده چې په دې تیر ولسو کلو اتلسو کلو کې د طالبانو او د هزاره ترمنز یو خط تړون ترمنز وو او ستا حتی دا هغه وخت هم و لکه د په غزنی کې حمله کېده په غزنی شهر باندې طریقه تقریبا یو میاشت یو نیمه میاشت مخکې طالبانو هزاره او تختار ورته موږ په جاغورو حمله کوو او یا راسه تاسو د طالبانو د مسولین در سره بوزئ چې هغه موږ د جاغورو د مالستان او د ناور لپاره ټاکلی دي. بیا وروسته د ګیلان مربوط ده رسنۍ کله دوی ته غونډې وکړلې. بیا د سیمې د خلکو په خبره باندې دوی 200 لکه شاوخوا افغانۍ ورکړلې طالبانو ته. تاسو چې جنگ مکوې تاسو په غزنی جنگ وکړئ یالته د مشکوم خلک دی یا د مشکوم منځ کې هغه به تاسو سره په مقاومت کې ځان نه واکې کوي. په دغه تیرو اتلسو کالو کې طالبانو وزاره وې چې کار نه د سره لرلې. دا خبره واقع ده چې په یو کلی کې مثلا په کرباخ کې د هزاره او د پښتنو کلی سره څنګ څنګ دی، په خواجه عمری کې دی، په جغتو کې دی، د پښتنو په کلو او په سیمو کې د الکانو مکتبونه لا بند وو او اوس هم ډېری ځای بند دی. خو د هزاره په منطقو کې د نجونو مکتبونه خلاص دي، هلته د انکشاف دیهات پروژو ته اجازه ورکول کېږي، هلته د نجونو تعلیم مخه نه نیول کېږي. کوم کارمندان چې دولتي کارمندان دي، هغه که ملکي کارمندان دي که نظامي بخش کې کار کوي، هغه د پښتنو حکومتکو کې آزادانه تیریږي خپل کورو ته دی او بیرته راځي.
خو عارف رحماني دا خبره ردوي او وایي چې طالبانو د غزنی د قرهباغ او ځینو نورو سیمو هزاره اوسیدونکو وژلي او ځورولي دي.
ما به عنوان نماینده غزنی کاملا این قضیه تکذیب میکنم. هیچ توافق
زد غزنی د خلکو د استازي په توګه دا خبره کاملا ردوم. د طالبانو د هزاره او ترمنځ هیڅ لیکلی یا نالیکلی توافق نه و. خو دا سمه ده چې د خاک افغان او جاغوري او یا ګیلان او جاغوري په شان ولسوالۍ د دوی لپاره چې یو بل سره پوله لري تقریبا پلوان شریکي درلوده، د دوی د خلکو ترمنځ کوم ستونزه نشته. خو اوس چې کوم طالبان راغلي، دا طالبان د افغانستان د مختلفو سیمو دي، حتی د بیلابیلو قومونو دي. یو زیات شمېر د نورو ملتونو یا هیوادونو اتباع دي او افغانان نه دي. نو پر دې اساس فکر نه کوم چې دا تحلیل دي سم وي.
نظر محمد مطمئن چې باور لري د طالبانو او هزاره او ترمنز پټه موافقه و، وایي چې د دواړو خواو ترمنز موافقه وروسته له دې ماته شوه چې یوه سیمه ییز قومندان حکیم شجاعي په خاص ارزګان ولسوالۍ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمې باندې حمله وکړه.
د افغان حکومت په لوري پرتو سیمو کې او په ولسوالیو کې تر ډېره پورې د طالبانو سره په ځینو ساحو کې یو ډول مخفي او سیمه ییز تړونونه شوي دي چې هزاره په دغو کې تر ټولو مخکې ولو. او دغه تړونونه هغه وخت لا کوي چېل کله چې په زابل کې هزاره کسان ونیول شول او د طالبانو هغوی خوشي کړلو. داسې ویل کېږي چې طالبانو سره په ځینې حتی نظامي مواردو کې هزاره وسلوالو مرستې کړي دي او هزاره وسلوال هغه تړون نه پشاسي ولو نو برید نور باندې وسول.
د افغانستان سره میاشت ټوله نه وایي چې د جاغوري او مالستان د جګړو له کبله نږدې زر کورنۍ بې ځایه شوي او اکثره غزنی ښار او بامیان ته تللي دي. پر مالستان او جاغوري د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره د افغانستان لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی غزنی ته لاړ چې د جګړې قومانده په خپل لاس کې واخلي. راپورونه وایي چې د سیمې له جغرافي سره د نه بلدتیا له کبله د افغانستان د ملي اردو شاوخوا دېرش کماندو ځواکونه په دې جګړو کې وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې مرکزی حکومت وروسته له دې د دوی ولسوالیو ته پام واړوه چې په کابل کې سلګونو کسانو مظاهره وکړه او له حکومت څخه یې وغوښتل چې جاغوري او مالستان وژغوري.
وخت څلور بجې او دیش دقیقې شوې. رضوان مراد درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت څنګهړې استاذ زلمه خلیلزاد وای د هیلمند چې تر راتلونکي اپریل میاشت پورې بل طالبانو سره د سولې موافقه وشي. یوې سرچینې چې په قطر کې د طالبانو له استاذیو سره د خلیلزاد د روسي خبرو له جزئیاتو خبر ده. په دې اړه رویلیسو اژانسونو ته معلومات ورکړي دي. د امریکا د پوز د لوی درستیزانو د کمیټې جنرال جوزف ډانفورد وایي طالبانو د افغانستان په جګړه کې ماته نه ده خوړلې او دا ډله باید د سولې خبرو ته کښېني. د افغانستان په جنوب کې 215 اتل قل اردو وایي د ملي اردو ځواکونو په میوند ولسوالۍ کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو د ولسوال په شمول 40 وسلوال وژلي او 11 نور یې ژوبل کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ وایي واشنگټن به راتلونکې اونۍ په دېړه خپله نتیجه ګیري اعلان کړي چې د سعودي خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې څوک لاس لري. پاکستانی پولیسو تایید کړی دی چې د بلوچستان ایالت د جنایي جرمونو د ادارې پخوانی مرستیال نعیم کاکړ د وسلوالو په برید کې وشل شوی دی. تر اوسه کومې ډلې د نعیم کاکړ د وشلو مسؤلیت نه دی منلی. او د عراق پولیس وایي د دې هیواد په بصرې ښار کې یو مذهبي مشر پرون شپه ناوخته د خپل کور مخ ته په ډزو وشل شوی دی.
د افغانستان د فوټبال د ولسکلنو ځوانانو ملي لوبډله له شپږو پرله پسې بریاو سره د صبرتو کپ فاینل سیالیو ته ولاړل. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مشر شفیع شاداب ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د فوټبال ولسکلنو ځوانانو لوبډله په یوه سخته سیالۍ کې وتوانېدل چې د کریلا لوبډلې 1-0 پر وړاندې ماتې ورکړي او فاینل سیالۍ ته لاره ومومي. د دغه سیالۍ یوازنی ګول وهونکی شبیر دی چې د سیالۍ په لومړۍ نیمه پایله کې وتوانېد سیال ټیم دروازه خلاصه کړي. دا یادونه ورده چې فاینل سیالي د نوومبر په 10 نیټه د بنگلاديش له ولسکلنې ملي لوبډلې سره ترسره کیږي. دا سیالي چې دوه اونۍ وړاندې د آسیایي او اروپایي هیوادونو څلوېښت مخکښو ټیمونو ترمنځ شوې وه، په پایله کې د افغانستان ولسکلنې ځوانې لوبډلې وکول شول چې په شپږو پرله پسې بریاو وروسته د دغو لوبو فاینل سیالیو ته ورسیږي. په کابل کې د کانفو لپاره د غوراوي لسمې دورې پړاو پیل شوی دی. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې چې د 15 ورځو لپاره به دوام ولري 300 لوبغاړو د هیواد له 28 ولایتونو ګډون کړی دی. هغه زیاته کړه چې د دې سیالیو ترسره کولو هدف د افغانستان د کانفو ملي ټیم لپاره د غوره څیرو ټاکل دي. د السد قطر د فوټبال ټیم لوبغاړی د آسیا په کچه له 3 غوره لوبغاړو وټاکل شو. د قطر الرایا ورسپانې نن اعلان وکړ چې عبدالکریم حسن په آسیا کې له نارینه فوټبال لوبغاړو غوره دی. عبدالکریم حسن په السد قطر ټیم کې لوبیږي. له یو ټیم سره د اتلولۍ تر نیمه پایلو به پاتې شو، خو دا ټیم د پارس پولیس له لوري حذف شو. ویل کېږي چې په 2013 کال کې د آسیا په کچه د فوټبال د غوره لوبغاړو د معرفۍ مراسم به په نږدې راتلونکي د امان په کوربتوب ترسره شي.
ورځ خبرنه موله فیروزه عزیزی نو اوریدل. اوس هم د انصاف پلټه کې او د ورکوښو عزیزانو دوه ونیس پروګرامونه خبريږي. تاسو د خبرونه ووري او ماته تربیه اجازه ترکړي.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ور شامدې کې را باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کوټ راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویګرای کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ور کړی.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادې راډیو درنو اوریدونکو سلام، زخان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د دې ونی د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د کندهار له ولایت د عبدالرحیم پوپل په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې د ولسی جرګې کاندید حاجی فیض الله ته په کمپاین کې ډیر زحمتونه ایستلي او ډیر رای ورته پیدا کړی دی. دیوی حاجی فیض الله ورسره وعده کړی و چې د دې کار په بدل کې به ورسره مالی مرسته وکړي، خو دریم پوپل وای چې حاجی صاحب ورسره وس مرسته نه کوي. دا ستونزه مو د حاجی فیض الله د انتخاباتي کمپاین له مسؤل سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف پلټکه
خو ورور سوګي او د کوم ځای د ټلیفون کړي
زاب درهم پوپل د کندهار ولایت څخه تاسو سره خبرې کوم.
په څه خاطر د ټلیفون کړي
ورور؟ زه د سرطان په مریضي اخته یم، وینې مې علاج د درې میاشتې کېږي په کور کې پر ځای پروت یم، نو بیا دې په ایزولاته ورغلم. ما یو څه کومک پرسته پاز اولادونه مې دي وچه ډوډۍ په کور کښې نه لرم، مال د کومک په خاطر باره ورېب دی. ما ته وویل ولته موږ ته کمپین وکړه، باره به موږ تا سره کومک وکړو ستا د مریضۍ په خاطر. باره زه را ولاړ شولم، دا خپل قریبان خاله زوی اکا زامونان ماما زامونان را ټول مې کړی چې تقریبا دېرش نفره کېږي. ما دغه ټولو ته خپله خبره وکړه، مال وروره دغه زما مشکل، زه ناجوړه یم، دغه جې فیضالله ته به رایه ورکړو، دغه جس از ما سره کومک کوي، دا زما مریضي به خدای راسته کړي. باره یې جیش دانې تذکرې اسټیګر والا ما ته راوړې، هغه چې باره بیا ما تماس د دوی سره ونیوي، دا چې په ازلات منشیانو سره غول عرض په هر محل کښې چې اسټیګر لګولی دی په هغه محل کښې رایې ورکول کېږي. ما به دا خپل نفر راستول هر محل ته، دا چې په ازله ناظر ته به مې زنګ ووالي، مال دا پلانکۍ پلانکۍ زما نفر جدارله په ژ مې لس نفره هغه دی ناظر ستا لس نفره مې ورواستول، ورې مې رایه ورکړه. دلې په کندهار په ټولو سایټو کښې مې نفر واستول چې تقریبا تعداد یې دېرش نفرو ته رسېږي. ما خپلې رایې اجسا په ته استعمال کړې، نو اوس زه پرون ورغلم، پرون یې زه ګېټ ته لا نه پرېښولم. ولې دی کامیابه شو بالا زموږ په کیسه کښې لا نه دی. زه مریض ولاکه میاشت لا ژوندی یم.
یو خبره بله، ته چې وایې چې دومره سخت مریض یې، نو دا کمپاین خو ډېره منډې تر غواړي، کوشش غواړي. تا دا کوششونه کولی شو په دې مریض ځان؟
ما په ټلیفون کښې خپل اقربا راغوښتل، په ټلیفون کښې مې ټوله کار ورته کوي. خپلو قریبانو هغه رایې چې ورکولې هغو ته مې هم زنګونه وال تاسې ته به ورکړئ. ما به هغه ناظر ته زنګ ووالی چې دا پلانکۍ پلانکۍ درله، دغه زما نفر دي، د عبدالرحیم نفر دي، حاجي فیض الله ته رایه ورکوي، حاجي فیض الله ابدالي ته، دغه نفر زما د عبدالرحیم د کمپاین دي ولسیه دی.
دا کمپاین چې تا وکړو، تا سره یې څومره وعده کړې وه چې څه شی به درکوي، څومره پیسې به درکوي؟
ما سره یې داسې وعده کړې ول ستا د مریضۍ د تداوي پیسې ټوله در کوم، بلا زه ستا د مریضۍ غم خورم.
تا به بېرته مراجعه کړې وای ورته که نه؟
پرون کوچنیان مې را سره وه، سیاسره مې را سره وه، اووه پلا شپږ پلا ورلو د دوی ځای ته کور ته دفتر ته زه په ګاډۍ کښې وروستلم. منګر هېڅ چا زموږ غم نه دی خوړلی. بالا مې ستر سره دا راډیو ازادي سره مې تماس ونیوئ، مال د پاره د خدای دا زموږ غږ واغي، زه ناجوړه یم، په سرطان اخته یم، وینې مې علاج مرمه ولاکه پر وچه ډوډۍ قدرت لرم، اولاد د لوږې را باندې جاړي، دغه زموږ یو غم وخوري.
دا که ته کمیسیون انتخابات ته ورشې په کندهار کې، کمیسیون شکایت انتخاباتي هلته شته، دا شکایت نه کوې هلته؟
ما کمیسیون انتخابات ته هم زنګ والی دی، هغه راته وویل ول حاجي صاحب ته ورته، حاجي صاحب ته چې ورسم حاجي صاحب خپله نه سم لیدلی، امنشان یې را ووځي، هغه زما پر خبره غوږ نه نیسي. بالا مې در سر چېرې وایي ولاړ سه پلانکې ځای ته، هغه کور ته ورته هلته هلته، هغه ته چې ورسم هغه وایي هلته ورته هلته ورته، بل دفتر ته بل کور ته، خو هېڅ غم نه خوري. ما دغه بهتره وګڼل چې د ازادۍ راډیو زما غږ واوري، ثبت یې کړي د پاره د خدای دغه زما اواز واوري.
دغه حاجي فیض الله چې کاندید وو او ته وایې چې اوس کامیاب شوی، دې سره تا د نږدې نه لیدلي کله؟
ورغلم، د ده د ورور و د ده د فامیل د ټولو سره مې ولیدل.
خو فامیل ته یې بیا هم ورشه که نه؟ هغه ورور ته یې ورشه، هغه د کورنۍ غړي که څوک وي هغې ته ورشه، دا شکایت هغې ته ووایه که نه؟
شپږ اووه پلا ورغلو، هغه هغه ورور و هغه دوستان هېڅ موږ په کیسه کښې نه ولیدی، کامیابه شوله. بالا زموږ د مریضۍ په کیسه کښې لا نه چې کمرکه رغېږو، بالا مو غم نه خوري.
خاستا مشکل به حاجي فیض الله سره به مطرح کړو.
د ازادۍ راډیو بس د وطن زموږ ټوله د وطن د ترقۍ کارونه تاسې کړي، جانام کامیابه لره.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو ولسی جرګې ته د کاندید حاجي فیض الله د کمپاین له مسؤل ښاغلي عبدالسمی سره شریکه کړه. جناب عبدالسامی د عبدالرحیم په نامه یو کس آزادی رادیو ته ویلی چې ما د حجی صاحب فیض الله په کمپاین کې ډیر زحمتونه ایستلی او ډیر کار مې ورته کړی او حجی صاحب ما سره وعده کړی و چې کله کمپاین خلاص شو زه به تا سره مرسته وکړم. دی وایي چې اوس تقریبا یو هفته کېږي چې زم راځم، حتی ما څوک نه ور پرېږدي چې حجی صاحب وګورم، او د منشي صاحب د طریقه ما ورسره رابطه کړې لیکن هیڅ مرسته تر اوسه ما سره نه ده شوې. په دې څکه ستاسې نظر غواړو.
ما خپل دغه کس سره خبرې کړي دي په داسې وخت کې چې د کندهار د کمپاینونو مسله خورا ګرمه وه. بیا وروسته یو دم داسې یوه پېښه کېږي چې ټول کندهار غمجنوي، ټول کندهار له سیاسي نګاه، له امنیتي نګاه، د اقتصادي نګاه تا متاثره کوي. په دغسې حالاتو شرایطو کې چې کندهار یوه نظامي بحثونه کړي او یو څوک راځي پرله پسې شل زنګ وي چې د کمپاین هغه تودیه مراحل د کمیسیون سره ستا جارو بحثې شکایتونه یې ګڼ شمېر نور مسایل یې یو څوک درته راځي درته وایي دلته ولاړ یم غواړم ستاسو سره ووینم. په دغسې یو حالت کې تاسو خپله داسې یو حالت درکولی سي او دقیقا مې درکولی سي. د دغه کس سره مخکې درځي چې اوس مرسته ورسره وکړو، د ده سره تاسو ټلیفون کولی سئ، شمېره یې درسره ستا. د دې مخکې هم موږ مرسته ورسره کړې وه، کور ته راغلی دی حجي صاحب بېله دي چې خپورې کې چاته ووایي دا سړی زموږ په مرسته یې واري په اصطلاح تداوی یې بولې، مرسته یې بولې، هر څه چې دی کولی سئ. بل دلته دا کمپاین داسې یوه بڼه غوره کړې ده چې په کندهار کې بیا خصوصا په افغانستان کې چې هر لاس کس سره یوځای کېږي، که ووایم چې یو ډول بزنس دی، هر لاس کس سره یوځای کېږي چې ما تا ته رایې درکړلې، څو رایې دې راکړې، شل رایې مې درکړې. په هغه ځای کې چې موږ په هغه اصلي فارم کې کتلي دوې هم نه، یو څوک را رئیسه ویلي چې ما زر رایې تاسو هلته درکړلې، په داسې حال کې چې هلته لس رایې هم نه. دا یو بزنس ګرځېدلی. که تاسو د هغه سړي څخه پوښتنه وکړئ، زما ورور دی، دوی به د افغانستان غربت او بدې ورځې په سر اخیستې. په دغسې یو حالت کې موږ نسو کولی چې هم فیصله ستونزې، هم مشکلات وي، هم د کندهار حالت ډېر بد وي، او موږ هر کس په ټلیفون باندې راوځو تاسو تېر یاست. نو دا شکایت ته دی د حق دی د کړي دي، اما د دغه سړي سره شخصا موږ مرسته کړې ده، یادول یې هم نه بولو. دا د ځان په مریض تېر کړی چې مریض دی. تېره ورځ هم په داسې وخت کې زنګ راولئ چې موږ د شکایتونو په کمیسیون کې په خپلو فورمو ترجولو باندې ثبتو، څوک پرېښول نه پرېښول، په دې مسله باندې بېخي حجي صاحب خبر نه دي، خو د دغه سړي سره حجي صاحب مرسته کړې ده مخکې درجې چې کاندید سي. نو د دغه ورځ څخه زه مننه کوم چې ژغې در تاسو ته رسولی دي، خو په کندهار کې دغسې مسایل لکه ده چې تاسو رسولی دي یو ډول بزنس ګرځېدلی دي. قومي مشر، ملک، مدني فعال او ګڼ شمېر نور مسایل هغه څه دي چې خلک دلته بېخي بزنس پر کوي. تاسو وګورئ دلته دوه لکه پنځه اویا زره، دوه لکه درې اویا زره رایې په کندهار کې لوېدلې ده، اما تر نیم فیصد ډېره باطله او سپینه ده. د څه تاسو پوښتنه وکړئ مخکې درجې چې زموږ حجي صاحب فیض الله ابدالي بېخي کاندید ونه، د دوی سره مرسته سوې ده. بېله دې چې وپېژني، بېله دې چې د ده په اړه پلټنه وکړي، د دغه ادرس د ده سره مرسته سوې ده. ما دا د ده حق دی، زه بیا مرسته ورسره کوم، موږ بیا کومک ورسره کوو. زما وطنوال دی، زما د وطن بچی دی، زه به د دې مرستې ته درېږم.
دغه سړی ځان ډېر بېچاره او غریب احساسوي، که بیا هم تاسو سره ملاقات وشي نو د مرستې ژمنه ورسره کوئ چې یو څه دغه مشکلات پیرف شي.
یوازې د دوی سره نه، بلکې د هر افغان سره، د هر کنداري سره چې د دې وطن زوی وي، بیچاره وي، زموږ څومره وس وي. دا که ما موږ ته رایې راکړي که نه یې راکړي، که رایې کار کړي که نه یې راکړي، موږ به چوپړ کوو، موږ به په تور شپه خدمت کوو.
د انصاف پلټکه.
درنو اوریدونکو، و هم اوریدل چې د کندهار له ولایت عبدالرحیم پوپل آزادی راډیو ته ویلي چې د ولسی جرګې د کاندید حاجی فیض الله په انتخاباتي کمپاین کې ډېر زحمتونه ایستلي او حاجی صاحب ورسره وعده کړې وه چې د دې زحمتونو په بدل کې به ورسره مالی مرسته وکړي. خو د عبدالرحیم پوپل په خبره اوس چې د حاجی صاحب کار وشو، ده سره مرسته لاسه چې حتی ملاقات هم ورسره نه کوي. او د حاجی فیض الله د کمپاین مسؤول ښاغلی عبدالسامی ژمنه وکړه چې د خپلې وسې پورې به ورسره مرسته وکړي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادۍ راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 00 اتسوه نهویشت 00 00.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ور
ګرانو دوستانو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني روختیا مو غوړم یو اوریدونکو پیغام راستولای چې په کندهار ولایت کې یو شاوخوا درې کلن ماشوم موندل دی نشانه یې راتوي په کډه به سره وورو
د دې رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه پاتل سلام یو کښنه الک چې د لیوی علی د نیمه اوځه په ساحل کې مرسی داخلی دی چې نوم یې زت الله شي تقریبا د دوه نیم درو کالو به یې د هر چا چې دی په دا شمېره د زنګ وی خپل کښنه چې ترلاسه کې صفر اووه سوه درې سوه لس اته سوه لس چهره یې وار بیا وایم صفر اووه سوه درې سوه لس اته سوه لس دا هر چا چې دی په دا شمېره د زنګ وی خپل کښنه چې ترلاسه کې وسلام
السلام علیکم زیف مطلب چمن سے خبر کوما انتظار خان صحیح سنام دی دفتر میں محمد سیدی بدلور میں محمد انور دی بدل میں اورود میں ول سیدی دا کناز دی دا ول سالی دا چوکی دا کلی گچک گلی دی انشاءاللہ دا کلی دی تے کال اس چیز نا سے دا نمبر باندې معلومات کو کی چھ پر وساوا وساوا یو چنے شپساوا تاکہ په پاکستاني نمبر دی چې په درې سوه څلور درې دېرش اتاتیا اتیا سلام
الو سلام علیکم زه د شیر احمد د کندهار ولایت څخه خبره کوم زه د دلاور خان یم زما سلامونه دي په دلاور خان باندې ووایه چې زه په افغانستان کې اوسېږم زما پلار دلاور نه مېږې هغه دې زما سلام ورسېږي
السلام علیکم سر دولت میل کندار پنجوائی ولسوالی سے خبر کوم چې کرزی دریم کال وو چې هغه وخت کې جنگ او جګړه وې چې زه د کور څخه کښنی راوتلی وم په هغه وخت کې کډو بار وو نو زما څخه خپل کور کښنیانو یان ټول ورک چې زه غواړم چې خپل کور پیدا کړم زما پاک څوک معلومات لري ما ته دې په دا اړه شمېره زنګ ووهي چې زه ټلیفون شمېره به ورته ووایم زما د ټلیفون شمېره ده صفر اووه یو یو صفر شپږ پنځه دوه یو یو د خدای په امان
په مخه دې ښه سه محترمه دوسته اوس باید نورو دوستانو پیغامونه هم واورو چې په خپلو ورکو پسې ګرځي
السلام علیکم دوسته مې ولایم ورو د نګرا ولایت د کامل ولسوالۍ نه خبرې کوم او زبا یو پلار تقریبا اوس کله کیږي چې هغه راته شوې ده چې ځان یې نوم دی او تقریبا ختم ده په هغه کال باندې او کار کوي په دې معلومات دي په ماته دې پدې ښه راغله وایي چې په اوسه شپه ته یو څه نه وی او څه وشو په تاسو السلام
السلام علیکم زه عبدالحنان مومن یم د کندهار ولایت څخه زما یو دوست دی د وحید په نوم د تقریبا د لس میاشتو راهیسې نو معلومات یې نه موږ لرو او نه کورنۍ کې څوک په اړه معلومات لري نو ماته چې په دغه شمېرې زنګ ووهي صفر اووه سوه نهه نوي صفر اته نوي څلور سوه اته اویا د شمېرې تکرار صفر اووه سوه نهه نوي صفر اته نوي څلور سوه اته اویا
ہلو السلام علیکم ولایت خبری کو آزادی و راجیو خاتون سے سلام ہوئے بعد السلام قریب دیکھی دوا جان زوئی دے پن احمد محمد صاحب کچا بزدہ پاس میں معلومات کی ردوا کی صورت کے پدر لمبار دن مات جنگ
السلام علیکم آزادی رادیو اور کارکون کو تو سلام زو مرزا خان دشبر خان دی ولایت تو اسے دوں کا داشی پنامہ دی عمران جما یورو کی ات کال تقریبا کی جی سل کور سہ نظر کد کسو پدی اکل معلومات لری نے عمران د سند پنځه ویس کال تقریبا ی کچا سر معلومات ی نو پدی اکل دی معلومات یا زنگ را سر وئی صفر صفر ناویا
سلام
السلام علیکم. زه محمد لاد المن ولایت د ګرمچل ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما پلار چې نوم یې حبیب الرحمن دی، د سیلو په ژوند کې د سیلو په جنګ کې ورک شوی دی، نه د مرګ په دسته او نه د ژوند. نو که تاسو چا ته معلومات شي نو ما شماره د ماته دي معلومات راکړي. 0 4 4 1 9 5 2 2 8 شماره یو ځل بیا وایم. 0 4 4 1 9 5 2 2 8 والسلام.
السلام علیکم. زه محمد یوسف خبرې کوم، ما د شبرغان دی ولایت. ما یو ورور ورک ده په ترکیه کې، دوه کاله دوه میاشتې سولې که چاته معلومات یې په دې لمبر د اړیکه ونیس. 0 4 5 5 7 9 والسلام.
الو السلام علیکم. زه نور علی په هلمند د ولایت د لشکرګاه څخه خبرې کوم. زما پلار جعفر نیمیزي تقریبا د 5 کاله کېږي چې بېدره کڅوی ده. نو د ده په هلته څوک یو د ده په هغه باندې یو درک، نو په دغه تلیفون شماره دې ما ته زنګ وي. 0 4 4 3 6 2 9 یو ځل بیا 0 4 4 3 6 2 9 تقریبا 5 کاله کېږي چې دې درک کوي. د لکور څخه ثابت تکلیف لارو که هر چا دې ته درک لارو دې ته غټ انعام ورکو. السلام علیکم.
السلام علیکم. زغفر رحمان د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ نه خبرې کوم. د 3 کاله کېږي چې میګنایو د بادشاګل په نوم یو نفر ورک شوی دی، عصبي سیستم یې خراب دی. دا زودی راډیو ته یو سړی زنګ والی و چې مطلب 2 کاله کېږي چې میګا سپي وغره کې یو سړی و، 2 کاله کې مې تېر کړی دی، بیا هم پیدا کړی دی. په دا اړه مو ته معلومات رو کې دا مې تلیفون شمېره 0 4 0 0 5 3 0 2 دا مې تلیفونه شمېره ده. که چېرې کې دا سړی دی ته په لاس ورغلی و، موږ ته دزي وښایي، تلیفون درته وکړو، موږ به معلومات نه وخلي. سلامونه. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. زه عبدالرزاقمند ولایت بنکجکد ولسوالۍ څخه د جنورس د کلي څخه تاسو زحمت درکوم. ما راښه دی په نامه د محمد عیسا چې 2 کاله کېږي چې ورک دی. چاته د ده په هکله چاته معلومات یې موږ ته په دې خبر راکړه په دغه شمارې مو زنګ ووهي.
ہلو السلام علیکم. زما ارم محمد حسن. زما یو ورور دی، ورک دی. زما خالي مشهور احمد شامي وکاله کې کندهار ولایت د نیمې ناحیې د اسمان څخه نظر رسول دی چې هر څوک فارم معلومات لري په دغه کې نه شمېرې ځینه صالح ونیسته چې په رایا 8 3 3 3.
السلام علیکم وروره. ما یو ورور 5 کاله کېږي چې ورک ده. تور نومېږي. ولایت ته د تخار ولسوالۍ خوجبالدین نه ناده راکه شوی ده. 5 کاله کېږي چې ورک ده. تور نومېږي. زه زمری نومې کوم. یو ورور یې اکبر نومېږي، یو ورور یې شاپور نومېږي، یو ورور یې رستم نومېږي. په دغه شمېره کې چا ته معلومات یې ما ته دې زنګ ووهي. یا ما شماره دې سب کې که ژوندی ما شماره دې ونیسي، ما نه معلومات دې ما سره واخلي. ما نه خدای په امان.
السلام علیکم. یو هلک ده، اسانی نوم ده، د ما زوی ده. دا 8 کاله کېږي چې دی په پېښور کې ورک نادرکه ده، ورک ده. که ار چاته معلومی نو دای دی میدان دی ولایت ده، د نرخ دی ولسوالۍ ده، او دغه دی مونږ شماره ده. دغه دی مونږ شماره ده. په دغه شماره دی مونږ ته زنګ وایي. او یو جان مننه.
بله السلام علیکم. زه سمی الله د فراه ولایت د بلابولک د ولسوالۍ سمې اړیکه نیولم. زما یو ورور دی د رفیع الله په نامه، دا 2 کاله کېږي چې ناترکه دی. معلومات یې په دغه حق لدی زموږ سره اړیکه، په دغه شنري زموږ سره اړیکه ونیسي. 0 4 0 2 2 1 4. والسلام.
بله السلام علیکم. زه عبدالله د زابل ولایت له مرکز سرکار سره په ټلیفون تماس کوم زما یو انډوال دی الوزی مینیر دی دغو اوسېدونکی ده د کلا په ښار بسېنک اوسېدونکی ده د پنځګټ مسکې ورځ دی که هر مسلمان ورور ته په دې هکله معلومات وي نو ما له دې په دې شمېره اړیکه زنګ ووهئ 0212 3 0 4 3 نخته مشه.
سلام علیکم، زه روز محمد د ارغنداب د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ یو دوست دی محمد نومیږي، عصابي تکلیف لري. اصلي د پنجوایي د ولسوالۍ دی، د راز محمد وراوه دی که هر ور په هکله معلومات لري. شماره موږ یو اعلان بل خپل عذر کړی ده، په هغه شماره باندې موږ ستاسو اطلاع راکړي، خپله شرنجي درکوه کیږي.
بله سلام علیکم، زه سایت خان نه کندار ولایت پنجوایو له طالب استوان ز خبرې کوم. ما کا دې شانګار نه نه غوا سر دې ګول د شور ونه کی چې د ایران خواته سره وس نه درا کا دې تر څو په دې معلومات لري. ما دې بدار لمبار زنګ وې چې در اجیا وویش نیوی و تاو یې چې تا ډیر مننه نه غبرې دې. سلام،
السلام علیکم، زه مرزا خان د غزنی ولایت د جرور شریف خان عالی کر سرچینې ته یاله. ما یو رو د چنې د سی د بیار له سو ته لیلې پلان مې عبد الحمید دی، د بن مې احمد لاوی د جنې مې شمت له کوټ څخه نه لره کړي. نو چې هر چا ته فعال باندې معلومات ته د شمیرې د راته جنگوري 0 8 8 9 3 0 1 شمیرې یو ور یاد ویلوم 0 8 8 9 3 0 1 دیش مری در ته زنګ وی او خپل جایزه هم تر لاسه کولای شي.
السلام علیکم، کرشه تراغلی ګل افغان د هلمند ولایت لشکرګاه شهر د بولان له صحیفه. ما یو ماما دی چې د شپان اسکاله کیږي چې نادر کسوي دی، شادي خان میږي چې د ورونو نمونه دی عبد الرشید عبد الشکور خان، دغه د ورونو نمونه دی او د مشر خوینو می عبد الغفار شروع نومی عبدالغفور دی. که هر ورور په دې اړه معلومات لري له مهربانۍ له وجې دې زما سره پر دغه شمېرې اړیکه ونیسي 0 8 0 0 2 0 0 0 8 0 8. یو ځل بیا شمېره وایم 0 8 0 0 2 0 0 0 8 0 8.
زما نوم احمد ولید د کابل څخه مې اړیکه نیولې. زما یو دوست تقریبا واته میاشت کېږي اردو ملي کې په روزګان ولایت کې هغه وظیفه درلوده. نو تقریبا واته میاشت کېږي چې هغه نه موږ ته اول صحیح او نه شماره هغه تلیفون چې ورسره وه هغه بند ده، او داسې یو ځای کې اوسېده چې هلته نه امتن وه او نه امن و امنیت وه، بلکې د طالبانو په معاصره کې وه. نو د هغه احوال اوسه پورې مونږ ته نه ده رسېدلی. کوم یو ورونه چې هلته احوال لري په روزګان ولایت کې، نوم یې وایم د هغه نوم د حبیب او د محمد عظیم زوی کېږي. نو کوم یو کس چې د دې دراک یو معلومات ولري نو په دغه نمبر مونږ سره اړیکه ونیسي، نو الله تعالی تاسو ته اجر به نصیب کړي. زما شماره ده 0 9 1 9 8 0. د ریبا شماره ده 0 1 1 8 9 5 5 8 8 2.
السلام علیکم، معلم رحمت الله علیه وسلم موجود صحیح سمع علیکم یو رجل ما شرکه کار کې چرګ نیمه امیر محمد دی
سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد صلى الله عليه وسلم.